ناصر بارکزی وای پولیسو پر عمومي لارو پاکستان ته د پسونو د انتقال مخنیوي کړی. د نوموړي په وینا هڅې روانې دي چې پر قاچاقي لارو هم پاکستان ته د پسونو د انتقال مخنیوي وسي.
په کندهار کې چې کم پسونه اوړي د پاکستان خواته، هغه اوغه پر ریګو داسې قاچاقي لارو باندې کوچان اړي. پر عمومي لاره هېڅ څوک دا جرات نه لري چې پسونه واړي. موږ دا اجازه نه ورکوو چا ته چې دی پاکستان ته دغه پسونه واړي. نو په همدې اړه موږ اقدام کړی دی، خو کوښښ کوو ځینې چې په قاچاقي لارو هغو ریګو پر دې کوچان اړي، موږ دا کوښښ کوو چې د هغه مخه هم ژر تر ژره ونیسو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د څارویو وړل منع اعلان کړي، د کرنې او مالداري د برخې یو شمېر شنونکي بهر ته د پسونو قاچاق یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې دغه چاره په ټوله کې د افغانستان د مالداري برخې ته لوی زیان اړوي.
وروستی راپور دا دی چې د امریکا په هیوسټن کې پولیس وروسته تر دې د چین قونسلګرۍ ته ننوتل چې چینایي ډیپلوماتان له دې ودانۍ ووتل. اسدالله لودین راپور لري.
د امریکا امنیتي چارواکي په داسې حال کې په هیوسټن کې د چین کنسلګرۍ ته په زور ننوتي چې کارکوونکو ترې خپل شیان ټولول او وتل. څنګ ته یې اعتراضیانو د خوښۍ چغې وهلې. دا کار د واشنگټن او بیجنګ د خپل منځي اړیکو له خرابېدو سره هممهاله شوی. چین وایي د دوی او امریکا په ډیپلوماتیکو اړیکو کې رامنځته شوی جنجال هغه څه نه دی چې بیجنګ یې غوښتنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دغو ټولو کارونو مسؤلیت امریکا ته متوجه دی. په ځوابي اقدام کې چین په خپل جنوب لویدیځ ښار چینګدو کې د امریکا د کنسلګرۍ د تړلو امر کړی، خو داسې ضرب العجل نه دی اعلان کړی چې امریکایي کارکوونکي باید تر کومې نیټې له دې ځایه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی دا اقدام مشروع او اړین او په ورته وخت کې د دوی په ټکو د امریکا د بې مسؤلیته اقدام ځواب دی. د چین او امریکا اړیکې له پخوا هم خړپړ وو، خو د جولای په 21مه هغه وخت لا ترنګلی شول چې امریکا په هیوسټن کې د چین د کنسلګرۍ د تړلو امر وکړ. امریکایي چارواکو وویل په هیوسټن کې د چین کنسلګرۍ د جاسوسۍ او د مانوي مالکیت د غلا مرکز دی. په واشنگټن کې د عدلیې وزارت یو لوړ پوړي چارواکي خبریالانو ته ویلي په هیوسټن کې د کنسلګرۍ تړنه کوم ناببره یا تصادفي ګام نه و. دغه چارواکی وایي دغه کنسلګرۍ کې فعالیتونه دې کچې ته ورسېدل چې نور امریکا ته د منلو نه وه. امریکایي چارواکو د دغه اقدام په اړه وړاندې ویلي یو سنګاپورۍ وګړی د دې لپاره مجرم پیژندل شوی چې له خپل سیاسي امتیازه په ګټه اخیستو یې په ناقانونه توګه د چین استخباراتو ته جاسوسي کوله. چارواکي وایي دغه کس د امریکا د حکومت او پوز له چارواکو استخباراتي معلومات ترلاسه کول. پر دې سربیره امریکایي چارواکو د وروستیو کې څلور چینایي څېړونکي ونیول چې د امریکا د ویزې اخیستو لپاره یې درغلۍ کولې. دغو څېړونکو د محصلې ویزې ته د غوښتنلیکونو پر مهال د چین د خلکو له پوز سره د اړیکو د پټولو هڅه کړې ده. د چین او امریکا اړیکې د کرونا ویروس د خپرېدو پر سر، په هنګ کانګ کې د حقونو او ازادیو د محدودېدو او د سوداګرۍ اړوند لانجې پر سر خراب شوې دي. واشنگټن د دې لپاره هم پر چین فشار زیاتوي چې چینایان په شینجن سیمه کې له څه باندې 1 میلیون یغور مسلمانانو سره په زور زیاتي او د هغوی د حقونو په سرغړونې تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل متحد هیوادونه باید د نړۍ په کچه د چین د قدرت غوښتونکي نیت په وړاندې ودرېږي او له چین سره د اړیکو په یوې نوې لارې فکر وکړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو، زه نسیم شفق تاسو سلامونه وړاندې کوم. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستيال غلام ولی افغان صاحب سره خبرې کوو د ملکی تلفاتو په اړوند او په دې برخه کې څه اندېښنې چسته. جناب افغان صاحب، بحث ته خره غلاست.
تشکر شفق صاحب، زیاته مننه چې مشتم پدې
کور ودان. جناب افغان صاحب، تاسو په جریان یاست چې د ملکی تلفاتو وروستۍ پیښه په هرات کې وسوه، په گذرې ولسوالۍ کې حتما معلومات لرئ. له دغه پیښه څخه تاسو معلومات څه دي جناب افغان صاحب؟
تشکر چې په دې وروستۍ کې د جنگ په شکیلو غاړو کې په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حق له دومره اضافه والی راغلی دی چې نسبتا نورو کلونو ته زیاتوالی یو په دوا یو په دریو یو په څلور سوی دی. متاسفانه چې د هرات د ملکي تلفاتو په هکله ډېر زیات معلومات نه لرم چې څومره دی او د څه په مقابل کې.
ولې د هرات پیښه تایید شوې ده؟ د سیمې خلک هم وایي دا څومره د اندېښنې وړ ده.
نو دا دولت یا په اصطلاح دا وطن چې جوړ دی دا پر ملت دی. کله که د یو حکومت څخه ملت متضرر وي، هغه که هر څوک وي، که هغه غاړه د حکومت ولې دعوا کوي، که دا غاړه د حکومت ولې دعوا کوي، یا دلته حساب قوتونه دي، هر څوک چې غواړي په افغانستان کې ځان د یو واکدار په صفت په ولس باندې ځانونه وپېژني، هغه مجبور مکلف دی چې د ولس ژوند ته هم حقي اولیت ورکړي. ولې؟ که د ولس ژوند هلته په اصطلاح حقي اولیت ورته ور نه کول شي، نو دلته ولس نه وي، نو بیا دا ملت، دا دولت هم هېڅ معنا نه لري. متاسفانه چې د افغانستان په جګړو کې غټه قرباني عام ولسونه ورکوي، دا تر 100% د اندېښنې وړ خبره ده، او همیشه سهار او ماښام موږ د همداسې متضرر.
جناب افغان صاحب، تاسو په دې اړه، تاسو د کمیسیون مرستیال یاست، له افغان حکومت سره په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړي، نیم دي کړي، کم کړي، یا دغه موضوع مرترسولي ولې په پام کې نه نیول کیږي؟
بله، ما تقریبا تیری چهارشنبه ورځ باندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د دروسکو وزارتونو لکه ریاست امنیتي ملي چې ولایتي مرستیال او امشران، وزارت داخلي مهین ارشاد او وزارت دفاع ستر درسیز دوی را غوښتي وو. هم عین شکل خاص موضوع مو په اجنډا مم په همدې ارتباط و چې افغانستانه همیشه د جنګ څخه متضرر دي. خو د دوی غوښتنې خبرې همدا وې چې جنګ اوس ته رسېدلی دی، لا یې تنهایي مسایل دي، کنټرول د وضعیت یا محاکمه د وضعیت نه کېږي، طبعا مرمۍ ده په کنټرول کې د سړي نه ده، انداختې کېږي، نو طبعا موږ کوشش کنټرول هم بیا په بار بار پر دوی باندې دا و چې تاسې ملکي تلفاتو ته زیاته پاملرنه وکړي. دا چې په مجموع کې جنګ شدت موندلی دی، طبعا خرابي او یا بدبختي هم دومره زیاته شوې.
بله، دفاعي ځواکونه به تر ډیره امکانات لري، او دوی وایي چې دغه عملیات د دقیقو معلوماتو، دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کوي. تاسو دا پوښتنه هم له دوی سره مطرح کړي، دغه موضوع مطرح کړي چې په دې صورت کې چې دقیق معلومات هم لري، بیا څنګه ملکي تلفات رامنځته کیږي، او څنګه د ملکي خلکو د اوسېدو ځایونه په نښه کیږي؟
نه، دا خبره موږ د دوی سره نه تاییدوو چې دوی وایي چې موږ دقیق اپراتیفي معلومات لرو او دقیق استخباراتي معلومات لرو. متاسفانه چې د دولت اپراتیفي او استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، ځکه په ښار کې ترور، تحدید، انفجار، انتحار، دا د دې سبب دی، او دا چې ړندې بمباري او بې اصطلاح بې ځایه انداخت غټو وسلو، دا یګانه علت همدا دی چې دوی استخباراتي معلومات نه لري، او دوی هغه اپراتیفي مصارف د یو پروژې په شکل کړي دي، قانونو ته راجع کړي ده، ځکه د دوی ملکي تلفات د اپراتیفي راپورونو پر اساس همیشه ملکي وګړي ورڅخه متضرر دي. متاسفانه چې دوی نه د دښمن قوي کوردینات لري، یو د شپې ځانګړي عملیات هغه واقعا مؤثره تمام شوي دي چې هغه د خاص کتاب دي، او یا کمانډو ځواکونه دي، هغه د خپلو معلوماتو پر اساس هغه خپل اجرات چې دوی کوي همیشه مؤثره تمام شوي، او ولې د دښمن هغه پټنځایونه یا هغه خاص موقعیتونه یې په نښه کړي. استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، هغه موږ نور سره تاییدو، که زر واره دوی په دې کې به راته هم وغواړي، ملکي تلفاتو مخه نه ده ډب کړې چې هغه لازم دي چې باید ونیول.
بله، افغان صاحب، طالبان هم ډیر کله په دې ملامت کیږي چې دوی له ملکی خلکو څخه د سپر په توګه استفاده کوي، په کلیو باندو کې او د جنگونو او د نښتو په محل.
دا واقعا پر ځای ده، چون همیشه چې زموږ ولسونه شکایت لري چې د ملکی تلفاتو یو لامل او عمده لامل همدغه دی چې همیشه طالبان د ملکی خلکو کورونه د ځان لپاره موضع او موانع ګرځي. بیا دوی کوشش کوي چې هلته زیات ولسونه زیات وي، د همه غذا څخه انداخت وکړي، چون هلته ملکي تلفات رامنځته شي، او د دولت او د ملت تر مابین فاصلې واټن زیات شي. دا د دوی استخباراتي جنګ همدا دی، کله ناکله د واده څخه، کله ناکله د ډکو کورونو څخه قصدن دوی انداخت کوي چې بیا هلته دښمن دغه دولت انداخت وکړي، او یا بمباري وکړي، یا بله وکړي. موږ همیشه روزمره د دوو درو پیښو داسې شاهدان یو چې د سړک د غاړې مین ملکی موټر والی دی اته د زنانو د ماشومان موټرانو مینونو وهلی دی او خو بیخی دام دي شه.
خو افغان سیب طالبانو تل بیا درت کړی د چګوا کې دوی له ملکی خلکو څخه د سپار پتوګ استفاده کوي.
دا خو د جنگ دواړي شپې لغاړي ته ځان ته برات ورکوي. من تعامل هغه خاص ارتباطات د ولسونو سره یا د دوی حرکات د دوی کم تارکات چې وینو موږ په دې خبرو نه دولت ته برات ورکولی شو چې دوی وایي موږ ټول انداخ چې کوو د اوپراتیفي معلوماتو پر اساس جوړ کوو. نه هم طالبانو ته په دې باندې برات ورکولی شو که موږ وغواړو چې اصلا د ملت د ارادې سره سم اجرات وکړو.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون چې تاسو یې مرستیال یاست د هرات پیښه هم تازه وشوه چې ملکي تلفات پکې د راپورونو پر اساس سته. اوس به ستاسو کمیسیون څه وکړي له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې تاسو څه کینۍ خبرې کوئ څه تصمیم لرئ څه پلان لرئ؟
موږ همیشه تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ملکي تلفات متواتر پیښیږي. روزمره دا د هرات پیښه نه اوله ده نه هم اخره ده، خدای دې اخره کې موږ به دا وایو. خو متاسفانه چې وسپېلن ولسي جرګه تاسو خبر یاست چې دوبنۍ رخصتۍ ته تللې ده. وسپېلن زموږ کمیسیونونه رخصت دي خو موږ په انفرادي شکل همیشه د دوی سره بیا هم د رخصتۍ څخه هم په وخت کې هم د دوی سره همیشه په تماس کې یو او همیشه مو تاکید او غوښتنه هم دا ده چې تاسو د ملت او یا د عام ولسونو مرګ شوبلې ته پاملرنه وکړي او دوی مد نظر ونیسي. خو متاسفانه چې دا مسایل متواتر پیښیږي. تاسو ته معلومه ده چې هر ولایت چې موږ راواخلو هغه هلمند دی که هرات دی که جلال آباد دی ټول ولایتونه څلور دېرش ولایتونه د افغانستان په ټولو کې همدا موضوعګانې روانې دي روزمره. نه دا موضوع اوله ده، تا مخکې شل ورځې مخکې په هلمند کې د سنګین په ولسوالۍ کې دا موضوع رامنځته شول، اوس دا د هرات کې رامنځته شوې ده. نورو ولایتونو کې سبا نورې دي ولا موږ هم اوس ډېر
نو افغان صاحب جګړه په افغانستان کې تر بل هر وخت د راپورونو پر اساس ډیره سخته شوی ده او که په دغه شدت باندې رواني جګړه یا جنگ نو تلفات به ملکی نور هم زیات وي. نو په دې صورت کې باید څه وسی چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول سي؟
موږ همیشه من هیڅ ولسونو د استازي او د هغو متضررو ولسونو چې هغه زموږ وروڼه او خوندې دي د دې په ارتباط هم همیشه پر حکومت غږ کړی دی، هم د ولس د استازي په صفت پر طالبانو باندې دا غږ کوو، هم پر هغه متحده ایالاتو چې د سولې په پروسه کې په روزمره چارې مخ ته وړي. او دوی پر همیشه موږ غږ پر کړی دی چې په لحاظ د خدای نور د غریب او بېچاره ولسونه د دې در په درکري او د دې خوندېزۍ طاقت نه لري. یګانه علت د دې دا دی چې ټول د جنگ شکیلې غاړي او متحده ایالات او هغه هیوادونه چې د سولې په موضوعاتو کې شکیل دي او دوی ځان په دې کې دخیل بولي، پر هغو باندې موږ غږ دا دی چې تاسو دا خلک مجبور کړئ د جنگ شکیلې غاړي تر څو یو